معیارونو برابر دی ورزشی استادیوم د بنسټ ډبره کې خوده. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ دا استادیوم د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرکټ بورډ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړي وویل چې دغه استادیوم به په راتلونکو اتو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استادیوم تړون لیو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجنونو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوي دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال فدراسیون مشرې زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوه. اغلې مهری د دغو سیالیو څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجنونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجنونو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د کابل د ټولو ټیمونو ترمنځ د ډسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوي او د دغې اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په شپږمه نیټه په لومړي ځل د افغان نجونو د هاندبال ټیم د جنوبي آسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې به 12 نجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلي نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې ښه وځلیږي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبې پورې دغه راپورونه درلودل او دغه راپورونه به اوري. چارسده کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې نږدې شل کسان وژل سوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدل چې دغه سی برید پر تعلیمي ادارو څه اغیز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسې کولی شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نه هیڅ کسان نیول شوی دي. دا کسان کله چې غاصبین هم ستل لري چې ترسل د ریګونو زیات حکومتي ځمکه غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپل بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپل بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره پدې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو درسره یو. افغان ولسمشر سویس ته تللی څو د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسی جرګه هم هیله منه ښکاري. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان
صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 16 تر 23 د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر مشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولې دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالتما جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم یې تیار کړی په دې معنی کې دی چې د پاکستان صدراعظم ته او همدارنګه رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
خپل امین وای زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یو اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. پر اتلونکو کې ستر اقتصادي هدفونو ته رسیدو لاره ولټو.
اقتصادي چه کارایي کدمې تانی؟
خپل امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړی هم د افغانستان د امنیتو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې د کمزوري مل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاستراوړنې بولی او وسنې غونډې هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د خبرو د پاره سیویس تتللې ده. د کورونی چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورونی چارو وزارت ویان وی چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف خطر سره نه شي کولای او یا هم د دې اډم د توجه یو ستونزه رامنځته کوي. دغه خطر دا یو د اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا شرط تسری دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي
دا په داسې حال کې چې په مرکز کابل کې د اتمې امنیتي حوزې امیر د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتي حوزې امیر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو ښوونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه ښوونځي ساتونکی هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغېړۍ له کبله لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو.